احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جګپوړي ایراني جنرالان وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدي رباني وژنه تایید کړه. تر دې مخکې ایراني چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپاهي پاسداران د عمومي قمندان حسین سلامي، لوی ترسیز محمد باقری او د قدس د ځواکونو د مشر اسماعیل قاني د وژلو خبر ورکړی و. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وژل شوي دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي دي چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او تر 150 ډیر ټپیان شوي دي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ورځ په ښارونو کې دا دود و چې خلک خپلو میندو ته سوغاتونه ورکړي. دا ورځ یعنی د خبرګولی یا جوزا څلرویشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده. احمد ظاهر د 1315 مریض کال د جوزا په څلرویشتمه زیږیدلی او د 1315 مریض کال په همدې نیټه د 33 کلونو په عمر په سالنګ کې ظاهراً په یوه ترافیکي پیښه کې ومړ. د تخار په ورسج ولسوالۍ کې د سیلونو له امله درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په تخار کې د طالبانو د فواید امیر ریاست ویان روح الله اکبری باختر اشان ست ویلي چې د پنځشنبه د ورځې د ورشتونو له امله وطن نور ټپیان شوی دی. په تخار کې طالب چارواکو له مرستندوی مؤسسو او بنسټونو غوښتي دي چې په ورسج ولسوالۍ کې له سیل ځپلو سره هر څومره چې ژر کېږي مرستې وکړي. او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې جنوبی افریقا د کرکټ د ټیسټ میچ په پایلو کې نن د استرالیا لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا لوبه د جون په 11مه په لندن کې پیل شوه. لومړی بیټنګ استرالیا وکړ چې په 212 منډو یې ټول لوبغاړي وسوسېدل. په ځواب کې د جنوبی افریقا لوبغاړو یوازې 138 منډې وکړې. په دوهم ځلی بیټنګ کې استرالیا 208 منډې وکړې او جنوبی افریقا د 500 لوبغاړو په سوسېدو د دواړو پاڼیو توپیر پوره کړ او 202 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د 500 ورځنیو لوبو پایلو به جنوبی افریقا خپلوي. د کرکټ د ټیسټ لوبو دا دریمه اتلولي وه. په 2021 کال کې نیوزیلند اتل شو او په 2023 کال کې استرالیا د دې لوبو قهرمان شوی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان دي جزئیات تر کوي. نن د مور نړیواله ورځ ده.
د مور ورځ داسې وخت کې راځي چې موږ له مور سره ما او مور موله موږ سره ده. نو دا خپله هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ولمانځله او هغې ته مو کیک جوړ کړی و، مراسم ورته نیولی و.
البته دا ورځ په افغانستان کې افغانانو ته یو ډول نړیواله ده. خوستیان په تفریح سیمو کې د اسانتیاو د چمتو کولو غوښتنه کوي.
نو دغه به دوی ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. نن د احمد ظاهر د زوکړې ورسته د دې سندرغاړي د ژوند او هنري هڅو په اړه په یو تفصیلي راپور کې اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسرائیل پوځ وایي په ایران کې څو ځای بریدونه روان دي. د اسرائیل د پوځ ویان برید جنرال ایفی دفرین یوې تلویزیونی مطبوعاتي غونډې ته وویل د حملې د ایران پر اټومي تاسیساتو او پوځي مرکزونو وروسته تر دې پیل شوي دي چې ایران پر ډرون الوتکو او توغندیو پر اسرائیل برید وکړ. د اسرائیل د پوځ ویان ادعا وکړله چې له لویدیز ایرانه تر تهرانه پورې د دوی فضا دوی آزاده کړې ده او الوتکې کولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره هلته بمباري وکړي او خپل عملیات ترسره کړي. د اسرائیل د پوځ د ویان په وینا تیره شپه د دوی اویا جټ الوتکو بمباري وکړي او د ایران د دافع هوا سیستمونه خراب کړي دي. بلورته د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر ضد د نورو بریدونو خبرداري هم روسه تر دې ورکړ چې تهران د تلوي په شمول د اسرائیل پر یو شمېر شهرونو د توغندیو حمله وکړي. د اسرائیل د بیړنیو چارو د مسولینو په وینا د ایران د توغندیو د حملې له امله لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې د تازه هوایی بریدونو په ترڅ کې په تهران کې د توغندیو د وشتلو او د دافع هوا پولیسکونو مرکزونه په نقشه کړي دي. د اسرائیل پوز په ورته وخت کې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته سخت خبرداری ورکړ. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس د خپل هواد له لوی درستی سره تر غونډې وروسته وویل که خامنه‌ای د اسرائیلیانو پر کورونو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکوي تهران به وسوسوي. په تل ابیب کې تیر شپه یو بجاو 15 دقیقې یو لوی چاودنه وشوه چې په تلویزیون کې تصویرونه په ژوندۍ بڼه خپاره شول. د اسرائیل پوځ له ملکیانو غوښتي دي چې پناه ځایونو ته پناه یوسي. په عین حال کې سهار وختي په څو اسرائیلي ښارونو کې د توغندیو د راتلو راپور ورکړل شو. چارواکو ادعا وکړه چې ډېری توغندي شنډ شوي که څه هم یو شمېر کورونو ته زیان رسېدلی. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې د هوایی دفاع سیستمونه په خورم آباد، کرمانشاه او تبریز ښارونو کې دزې کوي چې دا د اسرائیل د بریدونو د نوې څپې نښه ده. د ایران مهر نیمه رسمي خبري آژانس وویل چې د اسرائیلو برید د تهران په شمال لویدیځ کې د تبریز د تیلو تصفیه خانه په نقشه کړه او له تاسیساتو څخه اوس لوګي پورته کیږي. بلورته یو ایرانی ډیپلومات ملګرو ملتونو ته وویل چې د اسرائیلو د لومړنیو بریدونو په ترڅ کې اته اویا کسان په ایران کې وژل شوي دي او تر 300 ډیر ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د جون په 14 راپور ورکړ چې د تهران په یو استوګنځي باندې په برید کې شاوخوا 60 کسان چې 40 ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. نتایج شوي راپورونه وایي چې دوه توغندي د تهران د مهر آباد پر هوایي ډګر ولګېدل چې هلته اور ولګېد. د ایران د ایرنا رسمي آژانس په وینا په تهران او څو نورو ښارونو کې د استوګنې سیمې هم اغیزمنې شوې دي. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا ځمکنیو ځواکونو د توغندیو د لومړیو دوو څپو په جریان کې د ایران د توغندیو په وشتلو کې مرسته کړې ده. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل چې د امریکا جټ الوتکې او جنګي کښتۍ تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې نه دي کارول شوي. دا جګړه د جون په 14 د اسرائیل لخوا د ایران په اټومي او د توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي هوایی برید او همدارنګه د لوړ پوړو جنرالانو او څو اټومي ساينس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتو د سیمه ییزو کډوالو د خبرګون پلان چې RRP ورته وایي نږدې 2 لک افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول جنې په پاکستان کې لاسته کړو به برخې دي. البته د دې سازمان په وینا په پاکستان کې مشتي یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان RRP ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14 د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی پکې راغلی چې د افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنکي ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلند او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېری سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولای شي له بې ځای کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو تر څنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه خو د زده کړو د بشپړتیا روغتیا هیله لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم. طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل. دلته پاکستان ته کډوال شو. دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپله دلته له زده کړو محروم یم، ځکه موږ دلته د مالي ستونزو تر څنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلورو اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده، وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې، بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډیری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
په
پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن یو شمېر خصوصي ښوونځي له ویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې دغه لته میشت پسلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي، په شخصي مکتبونو کې آفیس یې ورکاندي او دا اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکی دي.
د سیمایزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2024 کال کې شاوخوا 1,200,000 افغان ماشومان چې له نیمایي زیاتې انجونې دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي. خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت له امله تقاضا ډېره ولا هم ډېر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د انجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېری افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,60,000 ډېر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډېر بې اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
نن د جوزا یا خبرګولې څلر وشتمه په افغانستان کې د مور ورسته. یو شمېر افغانان دا ورځ خپلو میندو ته د ډالیو په ورکولو او د مبارکۍ په پیغامونو لمانځي. له بلې خوا یو شمېر افغانان چې په جلا وطنۍ او له خپلو میندو څخه لرې ژوند کوي وایي دا ورځ یوازې د مبارکۍ د پیغامونو په استولو او د خپلو میندو عکسونو ته په کتلو لمانځلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جوزا یا خبرګولې څلورویشتمه د کورنۍ وللوري د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. هغه ورځ چې اولادونه پکې خپل میندو ته بیلابیل ډالۍ ورکوي او په دې شکل له میندو سره خپل مینه ښکاره کوي. د خوست یو اوسیدونکي هریوا وایي چې خپل مور ته د دې ورځې د منځنو په پار ډالۍ ورکړه او لامل یې ډېره خوښه ده.
د مور ورځ داسې وخت کې راځي چې منځل مور سره ما او مور مولا موږ سره ده، نو دا خپل هم ډېره د خوشالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ول منځل او هغه ته مو کیک چوټ کړی وو، مراسم ورته نیولی وو، ټول ورونه خوندې مو په یو ځای او ټوله کورنۍ مو دغه ورځ مو ډیره په مینه او خوشحالۍ باندې ول منځله.
خو یو شمېر بیوزله او اړمنې میندې چې د خپلو کورنیو مشرانو دی وایي چې د مور د ورځې په اړه هیڅ خبر نه لري او نه یې د مالي ستونزو له امله د منځلو توانایي لري. ګلدسته چې په کابل کې د 15 کسیزې کورنۍ مشره ده وایي خاوند یې ناروغه دی او دا د خلکو په کورونو کې کار کولو له لارې د خپلو دریو اولادونو لپاره د زده کړو زمینه برابروي او دا چې هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ده لپاره د مور ورځ هیڅ کله نه ده نمانځل شوې. دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغانو کورنیو د بیلابیلو لاملونو له امله خپل هیواد پرېښي او په جلا وطنۍ کې له میندو لرې ژوند کوي.
هر کجا رفتم نشد که از دلم بیرون
انیسا دریا له تیرو دوو کلونو راهیسې په ګاونډي پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې
کوي. مادر من غربتم هم باد آیت
رفت. انیسا وایي مور په وطن کې ناروغه ده او دا چې دا ورځ په جلا وطنۍ کې له مور لرې نوره هم ترخه ده.
درست مادرم دلم پر از دل تنګیست.
له مور لرې زړه اسې تنګ وي. سمو مور بهر
هر وخت په دی ورځ لمه سره و، خو اوس یې واز خاطرې زما په ذهن کې پاتې دي. هر کال به مې په دی ورځ د مور لاسونه ښکلول، د هغې نرمه مسکا به مې اورېده. خو نن یوازې د هغې تصویر لرم او یوازې دعاګانې ورته کوم. کډوالي ډېره سخته ده، خو د دغسې ورځې پر مهال چې انسان له موره لرې وي، لا نوره ترخه او سختې سي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری میندې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او په ځانګړي ډول روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري. د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله ځوانې میندې هم د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر لمریز کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې په ورځني ډول 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. یادول وړ ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال بیلابیلو دولتي ادارو په دې هیواد کې د یو شمیر رسمي پروګرامونو په کولو سره د مور ورځ نمانځله، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د دغه ورځې د نمانځنو په اړه هیڅ خبر نشته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلي او سړو سیمو کې د تفریح او ساتري لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وای ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې لنډو ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. نجولا لوخیل راپور لري.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وای د هر کس د رواني سکون د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د اوزیاتوي اوس دوی هم د اړخ ته پام ډیر شوای دی. دوی وای د خلکو اقتصاد کمزور دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري سیمو او نور ولایتونو ته ولاړ شي، نو په کار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریزایونه جوړ شي. یو تن خوستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیل ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغه ځایونو باندې سرمایه گذاري وکړي، نو دغه به دوه ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شي، وي همدا ډول د خوستوالو او د نور خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه وړي نه غني چې هغوی دوامدار کاروبار کوي او له فکری او فزیکی سمانی سره مخامخيږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بل خصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خل داده چې د سیاحتي ځایونو ته ډیر پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمیر ونې کینول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله مسخرنه، د خوست ولایت د دخیو کلی اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېرې خوستوالو توجه ورماته د خوست ولایت د دخیو کلی بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شلو زر پورې بادام نیالګي پکې کېنول شوی، او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهوته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي، او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بلوری ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته، او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوباریو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي، او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لرې سیمو ته تلل، چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډیر شوی دی.
د ایران په اړه خبر لرو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وی د اکشن بی پروسې له امریکا سره خبري لغوه کړې دي. ټاکل شوی و چې سبا د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړیتوب د ایران د اټومي پروګرام په تړاو خبري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل په اوسني وضعیت کې د ایران تمرکز د دشمن تیری ته دی. بلورته د ایران ملي رادیو تلویزیون صدا او سیما راپور ورکړی دی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د څو ساعتونو لپاره نن د ایران فضا نیولې و چې د ایران د دافع او سیستم سره ګډوډ شوی دی. همدارس د ایران په اړه دا خبر هم تازه را رسیدلې ده چې ایران له خپل هوایي ډګرونو الوتنی د ملکیانو الوتنی بندې کړې دي او د په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر ته لخلګو غشتل سی بری چې هوایی ډګر ته ورنشي چې نورو سیمو ته لدی ځای پروازونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
نن د خبرګولیا جوازات لرښتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې لورزي سره برابر ده. هغه په همدې نیټه د درې رشکلنې په عمر د شون پور هم پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر لمرګ لسی سي اوړي، خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق له امله چې د درلود لای هم خلک اوري او خوشوي. جزئیات په دې راپور کې واوري چې د نوموړي په یوه سندري پیل شي.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
للوار دستکرو را گرزول شوی یو افغان انجلی و چوی ده احمد ظاهر سندری اوری او ده طالبانو ده حکومت لخوا پرنجونو لگول شوی محدودیتون جاری. ده چنق وری ده موضوع ده اساسیت لعمل اینو پراپور که خپوشی ازادی رادیو تیو ویل
وقتی آهنگ های احمد ظاهر
کلشی ده احمد ظاهر سندری اورم فکر کوم چې هغه هم اسما هم نسل دی او ده سندرو اوریدلې اسما زهه نرموی، خصوصا ده صدور کاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی او ټولی خوخی او هیلی لنجون و خوز و خیستی دی واقعا چه ده احمد ظاهر خیق قلبات دی
جاویدانه.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لره نظر لره عاشقان سنم، نظر لره نظر لره.
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې له مرګ یې د لسیزو په تیرېدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلود یې لا یې هم خلک اوري او خوښوي یې. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، خو د احمد ظاهر مینهوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقی بنده شوی او ان موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو. خو زه خپل د هغه علاقه له امله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنه پند اخلم.
همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است.
نرازی جانان زما،
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1315 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی او د 1315 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1315 لمریز کال کې قبر هم ران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د ده مینهوالو بیرته ورغوه. احمد زاید لدیش و زیاد ده سندرو البومونه لری او پتوله که ده سندرو شمیری چلور سو دیش درسیگی. ده سندری دیره پا دو رسمی جبو در یو پختو دی خویل که گی چو پورده و انگلیزی جبه هم سندری ویلی دی. یو شمیر افغان شاعران لدی دلی وهاب مجیر ده احمد زاید ده محبوبیت او بریا یو رس سندرو تا ده شیرونو پا انتخاب که ده هغه ده قد بولی.
زندیاد احمد ظاهر یکی از
احمد ظاهر دغه افغان سندرغاړو له ډلې و چې شعر ته یې بې حده اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یا ورځې په شعرونو کې د ده دقت او وسواس وو.
در انتخاب شعر داشته.
احمد ظاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړې پروین احمدیار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلی وه هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په څلورویشتمه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در کراوړم صاحب در تماخو یار زم در سره خانه دوران شجوی یار زم در سره خانه دوران شجوی او بدر کراوړم صاحب در تماخو یار زم در سره خانه دوران شجوی ستل قبل سن سنگار وینا جوگی او بدر تراوڑم صاحب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تراوڑم صاحب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی خدگر دبیا و جور کلی دیوالون آجوگی او بدر نرانم صاحب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار به هندوز مسلمانیم دیار د پار درم سر جرو کب موجودی او بدر قرارم صاحب دل تمام گرزم در سر خانه دوران شجوگی گرزم در سر خانه دوران شجوگی او بدر قرارم صاحب دل تمام گرزم در سر خانه دوران شجوگی گرزم در سر خانه دوران شجوگی او بدر قرارم صاحب دل تمام گرزم در سر خانه دوران